افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. خبری برخه لنډه برخه ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود څلورویشتمه د مارچ څوارلسمه. په پیل کې خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په افغانستان کې پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د دې ټولنې د جنوبي اسیا څانګې پرون په یو بیان کې پر خبریالانو زیاتېدونکي محدودیتونه، د ښځینه خبریالانو د حجاب په اړه ځپونکي فرمانونه، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیتونه او د طالبانو د چارواکو پر فلم اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بلل سوي. دې ټولنې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده غوښتي چې دغه ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په وینا د 2021 د کال اگست میاشت راهیسې، کله چې طالبان پر افغانستان واکمنان شول، پر خبریالانو ځینو محدودیتونو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي په جدي توګه کمه کړې ده. د نړیوال ټوریزم د 2024 د کال په درجه بندۍ کې افغانستان د لومړي وار لپاره د هغو 15 هیوادونو له کتاره وتلې او شپږم ځای نیولې چې تر ټولو زیات له ټوریزم اغېزمن دي. په دغه انډکس کې چې د سولې او ټوریزم د انسټیټیوټ لخوا نوی خپور شوی، افغانستان نور د ټوریزم تر ټولو ځپل شوی هیواد نه دی بلل شوی. د نړیوال ټوریزم په انډکس کې افغانستان له 2013 د کال وروسته هر کال په نړۍ کې د ټوریزم له تر ټولو 15 ځپل سوو هیوادونو ګڼل کېدی. په دې نوي انډکس کې ویل سوي چې تیر کال په افغانستان کې ټوریزم د پام وړ کم شوی او د تروریستي بریدونو په تړاو 119 مړینې ثبت سوي، چې دا د وړم 2022 د کال په نسبت 1.8% کموالی شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د سالنګ لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر کښلی چې د سالنګ لوی لاره چې د واورې شوېدو، توپانونو او د دید د ساحې د محدودیت له کبله له دوو ورځو راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده وه، نن سهار 5 بجې د ټولو وړو او لویو موټرو پر مخ بیرته پرانیستل سوه. معمولا په ژمي کې ډېر وار لیدل سوي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د شوېدو او توپانونو له کبله بنده سوې ده. په داسل کې چې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د دې سیمې پر لوري په 200 ټنه خوراکي موادو بار لومړنۍ کښتۍ ورو حرکت کوي. په غزې کې د ملګري ملتونو مرستندوی لوی ادارې ویلي چې یو ورځ مخکې د غزې په جنوبي شرف حکې د دې ادارې پر یوه زیرمتون د اسرائیل په هوایي برید کې یو کارکونکی وژل شوی. له دې ادا وروسته اسرائیل وژل شوی کس د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو غړی یاد کړی، ویلي دي چې هغه په یوه راکټي برید کې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. دې وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي. 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړ سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکلوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې یو کس وژل سوی او 2 ټپیان سوي دي. په تیرو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون چهارشنبه په غوڅ اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې ټیک ټاک دې ته اړ کوي چې یا به خپل اصلي چینایي شرکت سره اړیکې پرې کوي او یا به په متحده ایالاتونو کې بندیږي. دغه لایحه د دې ټولنیزې شبکې لپاره چې ویډیوګانې شریکوي او په نړۍ کې ډېره محبوبه سوې یوه لویه ضربه ګڼل کېږي. په دې وروستیو کې د دغې شبکې د چینایي مالکیت په اړه چې هغه به شایي په پیکینګ کې د چین د واکمن کمونیست ګوند عوامیر ته غاړه ږدي، اندېښنې زیاتې سوې دي. د امریکا د استازو جرګې 325 غړیو دغه لایحه ته مثبت رای ورکړه او 15 یې مخالف کې رای ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دواړه ګوندونه چې ډېر وار په مسایلو کې اختلاف سره لري په یوه کامیاب اقدام کې خپلو کې یووالی څرګندوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:15 کېدونکي دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. پاکستاني رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. دغه رسنیو په وینا د همدغو هڅو په لړ کې روان اونۍ کابل کې د پاکستان شر ظافر کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستاني سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونې په کابل کې د پاکستان شر ظفیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې کس او د کندهار والی ملا شیرین اخوند سره یې کتلي دي. د ورسپانې په خبره که څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي، خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعالې دي. د ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دی. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي، دا کړي چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د تېرې جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په یو لیک کې د پاکستان له نوي ټاکل شوي بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو د پیاوړتیا هیله وکړه. ویل افغانستان چمتو دی له پاکستان سره د شته فرصتونو په برخه کې کار وکړي. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې وې. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستاني طالبانو سره په مرسته او اړیکو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د دې ترڅنګ پاکستان له دې هیواد د سلګونو بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت خبرګون له ځان سره درلود. خدا چې په پاکستان کې د شهباز شریف په مشرۍ د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په اړیکې خې او کلا ترنګلې شي دا لا نه ده معلومه.
او سمیو نړیواله مسأله په داسر کې چې د اسرائیل لخوا کله باندې سوي غزې ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي. سیمه په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنژدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل لخوا د جګړې له پیلېدو راهیسې بشری مرستو ته سخت اړ دي. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي موادو بار د هسپانیا یو کشتي چې د سیشن به پورز لقه برس څخه د غزي پر لور خوځیدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس پنور کونکو هیوادونو مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزي اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزي ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریدور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرستې چې په غزه کې د هوا له لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانیستلو هڅه کېږي د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي دا مرستې ناڅیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یوه کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به یې د ده په وینا ښایي یو څه وخت ونیسي. بلینکن دغه راز وویل چې واشنگتن د یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
نور بس دی. شکسته سکوت. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرح غلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. له دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې مشتزنګ ووي او خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420223311 او همداراز تاسو کولای سئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او 00420221 2460. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو یو راپور ته به غوښتو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې تلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه هایی که در این تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثرتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاري خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسي او ستکونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو ستکونکو عمومي پول وړ کړو کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاري له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولی ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډېره زیاته مرسته کولای سي که چېرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
در ای سه سال تنها راه نجات ما هست.
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
دې نهایت خرسند به یستیم که میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو شونیز تلویزیون د خپرولو او په دې تلویزیون کې د خپرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي. په دې خپرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستید دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لاره کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوزو ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مرغه جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به د دې څخه وکړو چې د انجونو لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بندې دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه وي. په دې څنګ چې یو جلی زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې ډېر تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کېږي، خپل ټولنې لپاره ډېره ګټه ورکېږي او همدارنګه د مالي لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا نجونو لپاره چې امکانات یې لږ دی، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون نه لري، یا سلسله مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دی او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه نجونو لري هغه دا دي چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا نجونو نشي کولای چې دې ته دسترسي پیدا کړي.
بله بله، ستاسو ژغ مشتراتي.
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سند کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف وي چې تر څو دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه ته راشي او مکتب ته راشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خپرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کېږي یا د رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړې نه سي یا ښوونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبره عادي سي؟ او که فکر کوي چې نه، دا د نجونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پاتې نه سي، او دغو خپرونو ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډېره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیکي سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونه اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بس مو پیل کړی، ډېره زیاته مننه چې په دې بس کې مو موږ ته وخت راکړی ترڅو خپل نظریات در سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده یا یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وایي شنیدن کی بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کېږي یا په تلویزیونو کې یا په واتساپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره، ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضوراً په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملاً هغه ګوري، په تخته کې لیکل کېږي. نو هغه د یو شاګرد په مخت کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای سي چې دوی سواد یعنی سواد زده کړي، خلاص نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونې شینه ولایتونه دي چې خود خپل انجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدینا چې داسې یو پلان مخکې کړی ده او دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دوی ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانی، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بیسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فائدہ نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کېږي آنلاین کې نه ویل کېږي، یا باغت قد وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلې دي. که انټرنیټ من مثال درته وایي چې لږ جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کېږي، داس مشکلات موږ تاسو لرو. اقتصادي مشکلات هم تا چې فامیلونه نسی کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 500 یا 200 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. دس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي. نو دغه بدبختي نشته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری، ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي ترڅو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکي لاس خپل مکتب ته خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه زما خپله یوه لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هر ورځ ماته زاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټولې نجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنا دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه یې په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ او تاسې په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل میرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې مراجعه وکړو، وکړي یا خپل تداوي نارینه ډاکټر ته ووایي. راځي په خپل انجونو زړه وسوځو او خپل جامعې باندې زړه وسوځو
او د خوندې دروازې ترنيسو او نجونی اوسی کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیویي خبرونو پر وړاندې سته، او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نسی کېدای یا یو د بل بدیل نسی کېدای. خو هغه دوی ویل چې جنو د بی سوادی مخه کېداس چې ونیسي. ستاسو په نظر دا آنلاین زده کړې ګټه لري؟ خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي، او په لیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته؟ ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکړ دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات ته چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکړ هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سي ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولای شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو ایستي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولای چې خپل هغه زده کړې ترسره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه تاسو وایم چې په دغه کابل کې د اسان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه اوسي، سعید مونږ دغه اقدام نه ډیره خوښه یو، او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیسته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې دي هغه امکانات باید ورته فراهم وسي، لکه چې په عادي انتنونو کې دغه خبرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انتنونه چې د نورو هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دی تاسو ایسته کوي. نو کله چې وشتون نور لري، نو یو زده کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړي او دغه زده کړې وکړي؟ او د دې د څنګ دغه نوې کار چې پیلېږي، زموږ تمه او هیله دا ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ درول، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه ووایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ. زبیرت تاسو ته راځم. اغلی عزیزی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې درې کاله په افغانستان کې له 12 ټولګي څخه فارغان نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړه چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي، او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له دولسمه څخه هیڅ نجونې فارغې نه سوې څومره د اندېښنې وړ خبره ګڼئ؟
دقیقا ملاله جان، دا خو ډیره د افغانستان د تعلیم او تربیې او د معرف وزارت لپاره ډیره د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کاله کېږي چې یو فارغه هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واخیسته، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې نجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم او دو لسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړه. په دې خاطر چې دوی په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي، او وایي چې موږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس د نجونې کولی شي چې شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یو ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم موږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه موږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغه هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس موږ نړۍ ورځ په ورځ مخ ته ځي. اما موږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس به عقب ته ځو، چې دا لویه ضایعه ده د افغانستان لپاره. او موږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې موږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګي رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید موږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوی رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا موږ ووایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټولو ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټولو نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی، دوی ته اجازه ورکوي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یوه ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یوه ټولنه یو انجینر ته، یوه ټولنه یوه معلم ته، هر څه ته یوه ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس موږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه وو، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او موږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا موږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې موږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او موږ وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنه ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک چې جوړ وای. صاحب له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د دغه موضوع په اړه که تاسو کومه پوښتنه یا تفسیره لرئ مهرباني وکړئ.
مننه، الله دې خیر درکړي خورجانې، منندوی یم. ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوندو لپاره جوړوي، الله مقدر وکړه. رابه سمل علي بشير خور خپل نظر ته دغه جديد انلاین زده کړې جديد ته خو مش خوشاله خدای پاک ته وکړي چې اکثر خوند مثال د خبرې دغه څخه زده کړو چې خورجان کوم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو داسې دی لکه د ملمنو خو دی چې ویل مل علي خو زون د ته د ازمیر په افغانستان کې یو خو د نیټ مصرف چې دی ډیر زیات خورجان درته داسې به وسی کورنۍ ستا چې مثال د خبرې دغه مصارف یې کې برابر دا خو ډیر ښه ګام دی او بل د شبکو ستونزه د ملالی بشیر خور د اکثره کلیوال سیمې کې خو داسې سیمې وسته د ازمیر په علمر کې ستا خورجان چلته مخابراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو بار بار خو د مثال د خبرې ازمیر په فکر د ځکه صحافت خو په ټولو کې په خورجان ما خپل حکومت سره یو غوښتنه دغه چې مثال د خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي هغه اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونو خلاصې خورجانې دا د اوس سره ټولې ضرورت دي زه د یو مثال در کوم ملالی بشیر خورز مړه ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګټچیل ولسوالۍ سپار از کې موږ جون کوو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښ کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجانې موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی و ما هغه ولاتل سم محترم پرون چیر اوراز ولاته ولادته نه ولادته د وی باجی د طریق تر سره توله دا په دونه نه پوز کې خورجان نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجان دایو قابلیت په دغه کلینیکي کې کبدې څلور قابلیت غانی هغه د مریضانو دغه چې د خورجان ډیر با اساس هغه مشکل نو ما په ټوله کې خپل حکومت سره د غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چټس واده اصول دي هغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انتونو د خوند اخلاص کړه او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند تم وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسمي د طریقې چې دا وځه دغه غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسمي د طریقې سبا د خیر سره په مجلس مجلس کوو دا په انتونو باندې شریعت په نگاه کې دغه د خوند سم د غوښتنه ده چې ډیر منایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخست یو جالب خبري مو را سره شریک کړي سلامت اوسئ اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره وصل شوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبري روان دي چې آیا انلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې زده کړې چې و انجونو ته برابرۍ ژستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي که فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نس کېدای او که دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شانتي تاسو ته تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د زده کړې څخه محروم پاتې دي او ساسې د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین زده کړې تلویزیونی زده کړې یا په کور کې زده کړې کورنۍ زده کړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلې لکه حضوري زده کړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخص شوی دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر ځینې کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانین هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځانګړی شوی ده هغه نه تطبیق کیږي په لهغه دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري زده کړه نتیجه ورکوي خو بدیل خو په هیڅ صورت نه سي کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټه وره تمامېږي یعنی داسې نه ده چې بیخي موږ نادیده ونیسو چې هیڅ امکان نه لري هیڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته پکښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ماته ست مخکې مې یادونه وکړه چې هغه اصول پر بنا باندې دی نو طبعا لاس راوړنه یې ډېره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړه ده ثابته ده په نړیوال کچه ثابته ده د ټول پونتونونو کې هاو ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده او ټول په دې باندې پوهیږي چې وزیر زده کړې څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په وزیر زده کړې کې ده
مننه ډیره زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو څخه به زه پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغه راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونې د زده کړو حق پکښې نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښې محرومې دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته یې او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته یې دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست ویم او حتن صاحب ته هم علیکم السلام ویم. مننه خورې طبعا مونږ 2040 ورسېدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللي یو یا وروسته له هغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعې باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولی نسو؟ موږ څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هلته څوک موږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتازره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي، پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغه دوی هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ اصل یعنی غټ ډاکټر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتونه یو غټ ډاکټر ځي چې په هغه بیرباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو ته یو مثال وایم چې په دغه رقم د مونږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سې یعنی مشکلات شته، ستونزې شته. نو که چېرې مونږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلې ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمن میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې هغه ته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دي هغو دوی سواد نه لري، د سواد کچه یې کمه ده، هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بلې، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا یو نه پوهېږم ته کوم لحاظ تاسو ته وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي، وایي همگی به مراد رسید، ما ته مرادخانی نه رسیده. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقي وکړي، نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ نجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردین کې تاریخي چې هیڅکله به هیر نه سي، او که سل کاله بعد هم زموږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پاتې کیږي.
نو زمون هیله ام داده بیا هم تاکید کوم منحای زیوی خور، منحای زیوی مور، منحای زیوی لور د اماراتو نه، د طالبانو له مشرانو نه، چې د ښوونځیو د پانتونو دروازې خلاصې کوي زمونږ لورنو ته، زمونږ خویندو ته، زمونږ میندو ته. ځکه که دودوی کوم پالیسی چې وایي، یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي، طبعا دودوی که نه وم، که په جمهوریت کې هم وه، هغه تور جامې، اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې، که فعلا هم وي، یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم اغوستل، هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودوی غواړي، یعنی دودوی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کړي، هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقرې کې فعلا انجونې حاضره دي چې ښوونځي ته لاړ سي یا پوهنتون ته لاړ سي. مقصد د دو دا ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي او دوی مراجعه وکړي، دوی لاړ سي.
مننه ډیره آغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو واورېدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه دوی د روغتیايي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي، او دا ښایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو دا غشتنه ومني چې شونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډیر زیاته مننه. صحیح ده چې مونږ وایو چې همدغه زموږ مشکل، اساسي مشکل همدغه دی چې مونږ یو څه خو پوهیږو، بیا هغې باندې عمل نه کړو، او د طالبانو مشرانه هم دې باندې پوهیږي. خو دوی یو خبره دام دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول، او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو، او د افغانستان د نجونو او ښځې نمایندګي کول، باید د هماغه ځای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي. او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغوی د مشتتابه سره ځینې وختونه، لکه د مثال په توګه د ذبیح الله مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو، او هغوی څخه مونږ پوښتنه وکړه، دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و، او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي، او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمایندګي زی، او د افغانستان د افغانستان د نجونو نمایندګي کوي، او د اساسي خبره هم دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي، او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي. او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت دوی په لاس کې دی، دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زمونږ د اسلام په اساس دی، نو د اسلام د یو آیت مونږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوي چې انجونې زده کړې ونه کړي. او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي، او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې، او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا، هغه هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو، نو دوی یوازنۍ دوی خبره دا ده چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی، او کومه مقرره چې مونږ وایو دوی باید نجونې دغه عملي کړي. خو زمونږ غوښتنه هم همدار چې دوی کومه میکانیزم چې لري، د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او نجونې په یو خپرونه کې نه اوسي، او دوی ماسک وخي، د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی نجونې هم وکړي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
مننه ډیره. اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو، د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې ښوونځي بیا هم پرانستلي و د نجونو پر مخ باندې، او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلي و. ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا ښوونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کړي، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله، او امدا شانتي د افغانانو نامبدی ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بیزتی چې شوی د افغانانو ته او په سپک سترګې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې چې تاسو یادونه ورته وکړه، که تاسو بیخي د اسلام هغه ټیکداران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیستې ده، په هغه ځای کې دا مشکلات نه زما په ملک دا مشکلات شته. چې تاسو دونه د اسلام ټیکداران یاست چې اوله ورځ راغلي و ګرد به مستحق کړی وای، ولې مو په هغه اوله ورځ سټاف نه کړله؟ ولې دې اوله ورځ اجازه ورکړله؟ او که دې اجازه دې ورکړله نو بیا دې بېرته ولې پابندي په باندې ولګول؟ څه دلیل و؟ څه مشکل و؟ دا خو دې یو ځلې هغه څه په دې خاطر دې وکړله چې ته په ځان باوري نه وې چې آیا زه پاتې کېږم که نه پاتې کېږم. چې کله کوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس راته راکړل قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپور کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه. اغه ویره ولاړه ځکه چې ویني سپینس ولې وز د افغانانو دومره ویني پیس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهیدان ورکړ، په هر دوره کې مو قربانیان ورکړ، په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې، ډېر مشکلات مو لیدلې، ډېر بلاړو نړۍ مو لیدلې، سترګې مو وکړلې. دا چا خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوزو چې دوی موږ ته بهانې لټوي. کله راته وایي چې تاسو متل سي او سلاو وکړي، د صبر څخه کار واخلي، د زغم څخه کار واخلي، قوانین ورته وضع کیږي، نصاب کې تغییر راځي، ودا کیږي، وها کیږي، خو خیر اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و. افغانستان پنځه زره کلن تاریخ لري، ټول نړۍ پیژني، افغانان مسلمانان و. وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي، مسلمانان یاستي، او شریعه احکام پلي کوي. موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت خویره نه لرو، د شریعت ختیشت نه لرو، او د شریعي اصول ته هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق لپاره هم در سره همکار یو، در سره وژایو. خو رښتیا شریعت تطبیق کړه، ولی هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي چې ستا په ګټه دي هغه په ځان باندې تطبیقي، او هغه څه چې ستا په تاوان دي هغه نه تطبیقي، دا خو نو بیا اصول نه سو. دا نو بیا د نورو ادیانو د لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه چې خپل د ګټې څه بیانوي خپل خلکو ته چې د تاوان یې هغه باندې سترګې پټي، دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده. فلهذا دا اصول نه دی. ولې دی؟ د اول ورسته پوس ولې چې دا اسلامي هیواد او په مکاتبو کې تعلیمي نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، ان قران کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیث ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودله. ټول نصاب کې منظم هر څه و. ایجاب دی مولې دلته هیڅ په بیجابي باندې نه راتلل. کبیا هم ستاد غوښتنه و چې زما فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې، که هم څوک وایي چې چرګ چړګړي تر اخره پورې تر ټوکري لاندې نه پاتې کیږي، بل اخره غوي وزرونه کوي وزي. خو کدا مفکوره هم ستا سره و چې په چادرې را باندې وای، په چادرې به در باندې وزه کړې وای، خو د مکتب دروازه به نه وای بند کړې، د پانتون دروازه به نه وای بند کړې. دا دې نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړله، افغانانو ته د سپکاوی کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته، په اسلام کې نشته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی ده، داسې څه کې موږ نه لیدلي چې هغه افغان نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې دا ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو وارې داسې محکومه کیږو تر سوال لاندې راځو، بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده. بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کیږو، تهدیدېږو، محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې دی چې تاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه. بیا نو په دې ټولو محکومېدلو کې اوس هم هیڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول شي. ولې تر کله پورې باید موږ په تمه پاتې شو؟ کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله، نو ولې دا اوله پرېښول؟ بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړله؟ بیا که اراده لري نو بیا ولې نه تمدیدی؟ ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږي نه؟ ولې ژر تر ژره؟ دا یو داسې موضوع نه دی، دا ډېر حیاتي موضوع ده. تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړي دي؟ څونه دینه دیدا نیولې ده؟ لکه څنګه چې زموږ خور مخکې یادونه وکړه چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې شوې وې. دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې، ستاسو پر حکومت باندې، پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي، محکومې دي، پر دې باندې سخت ظلم به وي. دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي. نو ولې د هر لحظه یې ولې دا هر لحظه هر حرکت د دوی، هر تصمیم د دوی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره، د یو چرا سره، یا د یو کوشچن مار سره مخ ده؟
مننه ډېره اغلې نیازی. اغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده، طالبانو ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا ستاسو په نظر د کورنۍ مسائل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولې ستاسو په نظر باندې د افغانانو دا غوښتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه به یو شی تاسو ته ووایم، خورې دا کله چې دوی د اسلام دعوا کوي کنه، بیشترین حدیث چې روایت شوی د حضرت بی بی عائشې صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه، دا هم یو میرمن وه، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن وه، چې اکثریت روایتونه د همغې میرمنې دي. که چیرې دته پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي، دې نقل کړي نه وای، نو بی بی عائشې صدیقې له کوم ځایه کول کنه؟ بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوه، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای اوایا ای بنده د خدای، ای انسان، وی نو ویل چې یا نر یا خزه یا جلکی یا ندینه کنه. کمن او تاسو مسلمان یو، په قران باور لرو، د اسلام دعوا کوو، وایو چې مونږ مفتیان یو، مونږ مولای صاحبان یو، مونږ اماراتیان یو، یا مونږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده، په ښځینه نه. دا باید مونږ او تاسې ومنو. اسلامي اجاب ده، سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زمونږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي جاب مونږ لا اول نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا ځو. هیڅ وخت د افغانستان خلک، یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین او بل دین یا مذهب کې و، اماراتیان راغله غو دي مسلمانان کړ، نه، دا لا اول نه مسلمانان وو او مسلمان به یې. د خپل اسلامي حجاب، خپل اسلامي کلتور، هغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو. دا هر انسان ځان ته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه، چې هغه د خپل د عزت،
بله،
او د ابرو لپاره
د خپل جامع راکې نو موږ دا غیله لرو وسوایو چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخله چوکات د اسلامي چې تاسو وایي هغه موږ در سره منو په دې صورت چې تاسو انجنونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي او موږ نسل دوه کاله ډیر یو وخت هر ثانیه موږ ته یو خساره ده دغه دوه کاله موږ خساره ورکړي باید بعد لږې ورنکو
مننه ډیره
لاره یو بیا هم دا غوښتنه کوم
ډیر مننه سلامت اوسی اغلی کاکړ اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي د خپلو میلمنو څخه ډیر مننه کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.